السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سره وګوري. نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ناټو په هرات کې د خپلې وسرتیری وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او د روسیې ولسمشر پر څو اوکراینی شرکتونو او افرادو د بندیزونو د لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. ناټو په هرات کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي. دا پیښه پرون دوشنبه شوې ده. ناټو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی لومړني راپورونه ښیي چې یو افغان سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر ځواکونو ډزې کړي. ناټو د مړو او ټپي شویو سرتیرو هویت نه دی ښودلی. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګرهاري کړی ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د سره رود ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې په پوځي عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اوسه پورې روښانه نه ده، دا به څېړنې روښانه شي. په همدې موخه موږ هر اړخیزه څېړنه کوله. څېړنې وروسته به انشاءالله پایلې د ولسونو سره د ناستو پر مهال شریک کړو.
ښاغلي خوږیاني زیاته کړه چې د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول په ګډون د دې ډلې 15 سیمه ییز چارواکي وژل شوي دي. د والی ویان وایي چې په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څیړنو نتایج به ډیر ژر اعلان شي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د بلخ ولایت په ځینو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ امنیه قمندان پاسوال محمد اکرم سامه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ما یک جلسه امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که این تهدیدات از بین بره.
راپور نوایی چه چاربولک، چمتال او دولت آباد د بلخ ناامنی ولسوالی گنل کیگی. با مزار شریف که ده ازاده رادیو ده خبریال ده راپور لمخه ده ناامنی و پدوام ده بلخ پولیس و پراوانونه که پا یه جمعت که د څلورو کسانو مړی پیدا کړی دی. د بلخ چارواکي وایي چې د کسانو د ولسی جرګې د یو کاندید د څارونکو په توګه دنده ترسره کوله. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ د وتلي سعودي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه خپلې څیړنې لا هم ژورې کړې. د ریاض لویدیځو متحدانو هم د دې قضیې په تړاو پر دې هیواد فشارونه زیات کړي دي. د ترکیې دولتي خبری آژانس انادولو خبر ورکړی چې ګڼو ترکیې څارنوالانو پرون د خاشقچی د مړینې په اړه له 5 عیني شاهدانو چې ویل کېږي ټول د قونسلګرۍ کارکوونکي دي تحقیقات کړي دي. پرون د ورځې په جریان کې له 20 زیات عیني شاهدان چې ترکان او بهرنیان پکې وو د دې قضیې په اړه پوښتل شوي دي. نه 50 کلن جمال خاشقچی وروستی ځل د اکتوبر په 2 نیټه د واده د ځینو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. ریاض د شنبې په ورځ تایید کړه چې دا خبریال په قونسلګرۍ کې دننه د فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی. سعودي ویلي چې د دې قضیې په تړاو 18 کسان نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او ادباو په وړاندې ځانګړي اقتصادي اقدامات کیږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسي ادباو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه کړنو په ځواب کې کیږي. په دې فرمان کې چې لاسلیک شوی او د کرملین پر ویب پاڼه خپور شوی دی، پوتین حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغو اوکراینی شرکتونو او اشخاصو یو لست برابر کړي چې باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. په فرمان کې حکومت ته امر شوی چې دغه بندیزونه مشخص کړي او ویل شوي دا اقدامات په هغه صورت کې لغوه کېدای شي چې اوکراین خپل هغه محدودیتونه چې پر روسي اتباو او کمپنیو یې لګولي دي لرې کړي. د متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې په څیر کیف هم پر روسي سوداګرو، کمپنیو او نورو اشخاصو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یو تړون څخه د وتلو په خبرداری سره له مسکو څخه د باج اخیستو هڅه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یو تړون څخه د وتلو په خبرداری سره له مسکو څخه د باج اخیستو هڅه کوي. راپورونه وایي چې جان بولتن پرون ناوخته د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې تر بحثونو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي متحد ایالات د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه چې په 1978 کال کې لاسلیک شوی دی وباسي. ښاغلي ټرمپ تور ولګاوه چې روسیې له کلونو راهیسې له دې تړون څخه سرغړونه کړې ده. دا خبرونه د نن سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو رسره اوسئ. راپور نه خپرو. و باورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. له بلې خوا د سیاسي ګوندونو او جریانونو استازي وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال پراخې درغلۍ شوي دي.
د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
په کونړ کې هم خلک د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې د رای ورکولو پر مهال د سرغړونو په اړه پلټنې وکړي.
د شکایتو کمیسیون او انتخاباتو کمیسیون هم غوښتنه دغه ده چې دغه په جدي ډول پلټنې وکړي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې دی او د سړې جګړې له یو تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي. که وخت پاتې شونو د ساینسي څیړنو په برخه کې له نویو پرمختګونو به مو هم خبر کړو. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیاله وایي که چیرې داسې یو اقدام کیږي نو د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې په هغو حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې او ګډوډۍ تاییدوي، خو وایي دومره جدي نه دي چې د رایو د باطلېدو باعث شي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د وررسېدلو زرګونو شکایتونو له جملې ځینې جدي دي. د دغه کمیسیون په باور ممکن تر څېړنو او ارزونو وروسته دغه جدي شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي حوزو د رایو د باطلېدو سبب سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل پرون ازادي راډیو ته وویل
په قانون کې همدغه موارد پیشبینی شوي دي. دا افغانستان او د افغانستان ټاکنې هم لرې د داسې وضعیت نه دي که متاسفانه چې شته دي داسې موارد چې کېدلی شي د شکایتونو د څېړنې او رسیدګۍ نه وروسته د بعضو حوزو آرا یا رایې باطلې او په نتیجه کې مجددا په هغو حوزو کې انتخابات ترسره شي.
میرمن حقمل وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. د قانون لمخې خلک کولی سي تر انتخاباتو 48 ساعت وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي. یعنی خلک نن سه شنبه د شپې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره ثبتولی سي. دغه کمیسون وایي پرون دوشنبه یې شاوخوا 1000 شکایتونه ثبت کړي او د انتخاباتو په دوو ورځو کې هم 6000 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې تاییدوي، خو فکر کوي چې شایي ډېرې جدي نه وي. د دغه کمیسون په حواله کې چیرې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره درج سوي شکایتونه مستند وي او پر اساس یې د ځینو حوزو رایې باطلې اعلانېږي، دوی به یې تایید کړي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي دوی تیار دي له قانون سره سم په هغو انتخاباتي حوزو کې چې رایې باطلېږي انتخابات وکړي.
بعضی سرغړون چې هغه ته برجدي کی مطابق د قانون هر څه چې قانون پیژبینه کې او هر څه چې مستند وي چې تاسو خپل واک د سیستم به مشکل نه وي، په شرط چې مستند وي، معتبر اسناد وي، چې حقوقي او قانوني اصول وي چې حساب نه ظلم نشي.
د قانون لمخې د ټاکنو خپلواک کمیسون موظف دی په هغو انتخاباتي حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي چې رایې یې باطل اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي د رایې اچونې په ورځ یې د تخنیکي ستونزو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې ده او تر هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغو کارکوونکو ته قانوني سزا ورکړل سي چې په وظیفه کې ناغېړي کړې وي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ویلي و چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتووالی نه درلود چې د انتخاباتو په ورځ د بېلابېلو بېنظمیو او سرغړونو سبب سو. له غزني او کندهار ولایتونو پرته د ولسي جرګې انتخابات تېره شنبه او یکشنبه وسول. که څه هم په پام کې ده په کندهار کې دغه انتخابات را روانه شنبه وسي، خو د غزني ولایت د انتخاباتو لپاره لا هم کوم مهالویش نه دی ټاکل سوی.
لبلې خوا یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې د انتخاباتو بهیر له ستونزو او بې شمېره درغلیو ډک و. د دې جریانونو استازو پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل د رایې ورکولو د هغو مرکزونو رایې باید باطلې شي چې له بایومتریک ټکنالوژۍ پرته کارول شوي دي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو د رای اچونې په بهیر کې د رای ورکولو مرکزونو په ځنډ او د زیات شمیر مرکزونو نه پرانیستل کېدل یو پلان شوی عملیات کړ او په دې بهیر کې رامنځته شویو ستونزو ته د انتقاد ګوته ونیوله. دغو جریانونو د دوشنبه په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې تکراري او له بایومټریک پرته کارول شوي رایې باید باطلې اعلان شي. د افغان ملت ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس د پریکړه لیک یو برخه
باید په ډېر خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه چې د 28م د تلې ټاکنې د روڼتیا، مشروعیت او اعتبار له پلوه تر سختو پوښتنو لاندې راوستي.
دوی هم دا شنوول د رای ورکولو په ډیرو مرکزونو کې سارونکو ته د سارنې اجازه نه دا ورکړ شوی او په یادو مرکزونو کې حاکمیت له زورواکو سره باندې شوی. دغه ګوندونو همدارنګه ویل چې ډیر ژر به د هیواد ملي ګټو ته په پام او ول سره له سلا مشوره وروسته د 1990م لمریز کال د ولسی جرګې د ټاکنو په تړه خپل دریز سرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو هم په روان بهیر کې یو شمیر ستونزو اشاره کړې وه. دغه بنسټونو ویلي چې د رای ورکونې له بایومټریک سیستم سره د یو شمیر انتخاباتي کارکوونکو نه بلتیا، د ځینو رای ورکونکو د نوملړ ګډوډېدل، امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غنیوکې نه مني او وایي په 92% مرکزونو کې بایومټریک سیستم کارول شوی. د دغه کمیسون مرستیال ویان عزیز ابراهیمی د دغو ګوندونو د نیوکو په تړاو داسې وویل:
د رای ورکونو په زیاتره محلونو کې بایومټریک سیستم کارول شوی او موږ ویلی شو چې 92% رای د بایومټریک په اساس وي. خو سیاسي ګوندونه او سارونکي ټول دا حق لري چې خپل شکایتونه له شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي تر څو هغوی خپلې څېړنې وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه کسانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای وکارولې. د ولسي جرګې په سږنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 22 ولایتونو کې رایه وکاروله. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې دوی سره زرګونه ټاکنیزې سرغړونې ثبت شوي او ډېر ژر به د څېړنو پروسه پیل او سرغړونکي به مجازات شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکته نه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته کتلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د 28 افغان امنیتي ځواکونو په ګډون 8 اویا کسان د رای ورکولو په مرکزونو کې د حملو پر مهال وژل شول. د ورځپاڼې په وینا له 8.8 میلیونه کسانو څخه چې د انتخاباتو لپاره یې نومونه ثبت کړي وو، شاوخوا 4 میلیونو کسانو رای ورکړي، چې یو شمیر یې د پام وړ ځکه دي چې د خطر په منلو سره یې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل. واشنگتن پوسټ لیکلي چې خلک ځکه له خپلو کورو راووتل او رای یې ورکړي چې د خپل راتلونکي په خاطر هلې ځلې کوي. لدی هر څه سره ورځپاڼې په افغانستان کې سولې ته هیله ښودلې او لیکلې دي د حکومت د توان په اړه اندېښنې سته چې څه ډول به خپل خلک خوندي ساتي. واشنگتن پوسټ د آسیا ټولنې آسیا سوسایټي له قوله چې له 2000 کال راهیسې د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کوي، لیکلي چې په افغانستان کې له مهمو ادارو او له ډیموکراسۍ د خلکو ملاتړ ډېر کم سوی او تر نیمایي کم خلک د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اعتماد لري. په ټوله کې د افغانستان د پارلمان پر غړي هم د خلکو باور کم سوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې افغانانو پر خونړیو پیښو سربیره خپلې رای ورکړې. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د نیمګړتیاو او طالبانو پر تهدیدونو سربیره افغانانو د شنبې په سهار په رایو کې ګډون وکړ. په مقاله کې راغلي چې پارلماني انتخابات د افغان حکومت لپاره د یوې لویې ازموینې په معنا دي چې د دې هېواد په 12 کلنه جګړه کې د ثبات راوستلو لپاره هڅه ګڼل کېږي. وال سټریټ ژورنال د کابل د دشتي برچي د سیمې د اوسیدونکو سوریا فیضی له قوله لیکلي چې وایي ځانمرګي بریدونه د رای ورکوونکو په لاره کې لوی خنډ دي. دغه 13 کلنې پیغلې ویلې چې کورنۍ یې د دې د خوندیتوب په خاطر د انتخاباتو په ورځ ډېر اندېښمنه وه. د وال سټریټ ژورنال په وینا د حکومت او افغانانو تر څنګ انتخابات د بهرنیو تمویلونکو لپاره چې میلیاردونه ډالر یې له 2000 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې هم ډېر مهم دي. ویل کېږي د دغو ادارو استازي په راتلونکي میاشت کې د سویس په جنیف ښار کې سره راټول سي او د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه د یو تلپاتې سیاسي نظام رامنځته کولو ارزونه وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکلي شاید د انتخاباتو نتایج د نومبر 13 اعلان نه سي، خو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې خلکو ګډون د پام وړ وو او یو لویه بریا ګڼل کېږي.
لازادای رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال وایي اوبخی تر اوسه 140 شکایتونه ورته رسیدلی دي او ژمنه کوي چې د دې شکایتونو دقیقه ارزونه به وشي. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې یو شمیر نومندانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له خلکو په پیسو رایې اخیستې دي. د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري له کونړ راپور راکوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د ولسی جرګې په ټاکنو کې یو شمیر نوماندانو درغلي کړي او له خلکو یې په پیسو رای اخیستې دي. زاهد الله رحمتي وای
نوماندانو د خوانه د پیسو توزیع د بعضو نوماندانو د خوانه په بعضو ولسوالیو کې بې بایومتریک رای ورکول نو دغه مشکلات او نور انتخابات یو اندازه شفاف.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار هم وای چې د ولسی جرګې یو شمیر نوماندانو د زور ترڅنګ د پیسو څخه هم کار اخستې او رای تر لاسه کړې دي.
ځنې کاندیدانو د ری په ځای کې لګیو چې کسانې ودرولې نغدې پیسې راغستلې او دای ورکول چې بلانکې د کاندید په دغه نه پر رای استعمال کړه. حتی دې پورې خبرونه خبر راورسېد چې ځنې کاندیدانو د وړو موټرې راوستل یو یو تر وړو وړو بیا خلکو ته ورکول.
خلک د ټاکنو او د شکایتونو د کمیسیونونو او د حکومتي چارواکو غواړي چې باید د سرغړونکو نوماندانو خلاف جدي اقدامات وکړي.
د شکایت کمیسیون او انتخاباتو کمیسیون نو غوښتنه دغه ده چې دغه په جدي ډول پلټنې وکړي تر څو د کونړ د ولسونو دغه شفاف پیری او دغه چې په سختو تکلیفونو کې واچولې دغه ریا په خپله خوښه د خپلې خوښې وړ نمایندګان پارلمان ته ولیږي.
په کونړ کې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مرستیال عبیدالله احمدي د دوشنبه د ورځې غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته 140 شکایتونه راغلی دي.
انتخاباتو د ورځې د شروع نه تر ننه پورې تر دغه دمه پورې موږ ته 140 شکایتونه د مختلفو موضوعاتو په هکله او د مختلفو مراکزو څخه هم د افراد اشخاصو او هم زموږ د کارمندانو لخوا را رسیدلی دي او د نورو شکایتونو د راتلو په صورت کې به موږ ټول شکایتونه منسجم کوو. هو په دې رابطه شکایتونه راغلي دي ولې موږ دقیق او موثق معلومات او شواهد ترلاسه کړي نه دي چې چا د چا دپاره او د چا په نفع پیسې ورکړي دي.
په کونړ کې خلک په داسې حال کې د ولسي جرګې ټاکنو کې د درغلیو په اړه شکایتونه کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې دې ته ورته شکایتونه شوي او د شکایتونو کمیسون ویلي چې په ټول افغانستان کې یې د 15,000 په شاوخوا کې ټاکنیزې سرغړونې ثبت کړې دي او دوی د دغو سرغړونو په اړه اسناد او شواهد راټولوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سره وګوري. جان بولټن به وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې په روسیه کې دی تمه کیږي نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. وروسته به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. شغلی بولټن پرون له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره بحث وکړ. د روسیې د ملي امنیت شورا ویان یفګینی انوشین وویل بولټن او پاتروشیف د نړیوال امن او په امنیتي برخه کې د روسیې او امریکا د همکاري په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. تر دې مخکې الوردبه روسي چارواکو خبرداری ورکړی و چې د 1980 میلادي کال دا ټیمي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن وتل به نړۍ لا خطرناک کړي. دوی ویلي وو دا کار به مسکو اړباسي بیرته په قدرت کې د توازن راوستلو لپاره ځینې اقدامات وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې موضوع هم له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د خبرداري په ډول ځینې بیانونه په داسې حال کې ورکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې شنبه پر وزیران وکړ چې امریکا به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه ووځي. ټرمپ ویلي چې روسیې له اوږدې مودې راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې د دغه تړون په اړه په خبرو کې وویل
любое действие в этой сфере будет встречать
подеверхи кибе да هر اقدام پوراندی جوابی اقدام کیجی زکه استراتیجیک صوبات یوازې د مساوات پر اساس یقیني کیدای سي. دغه ډول مساوات به تر هر ډول شرایط لاندې خواندي وي. موږ د نړیوال صوبات مسولیت اوجه ورکو او د امریکا له متحده ایالاتونو هم غواړو چې دغه مسولیت څخه اوجه تشنه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل روسیا غواړي له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو د پلان په اړه د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه هم څه وضاحت وغواړي. د امریکا اروپایي متحدانو هم په دې اړه اندېښنه ښولې ده. د اروپایي ټولنې اجرایه کمیسیون له واشنگټن او مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه تړون د خوندیتوب لپاره په خپلو کې مذاکرې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس اسمت څاروان ته غوښ شي چې د سیاسي څېړنو په برخه کې د نویو پرمختګونو د نړۍ د لړۍ او بخې یو نوې برخه وړاندې کوي.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د مځکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د مځکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وای چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اخیز نه لري، خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د ترویتونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورو د خبرونې وروستیو شیبو ته ورنږدې کیږو. په څو شیبو کې به د ازادۍ راډیو د ژوند رنګونه د په زړه پورې بحثونو یوه نوې برخه درته وړاندې شي، خو له اوس له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د 5 ملکی وګړو د وژل کېدو د اداو په اړه څېړنې پیل کړې دي. ناټو په هرات کې د یو افغان سرتیری په ډزو د خپل یو سرتیری وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. دا پیښه پرون دوشنبه شوې ده. ناټو د مړیو او ټپي شویو سرتیرو هویت نه دی ښودلی. په پام کې ده چې نن سه شنبه به د بلخ ولایت په ځینو ناامنه سیمو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې عملیاتو هدف د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ د وتلي سعودي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه خپلې څېړنې لا ژورې کړې. د راپورونو له مخې ګڼو ترکي څارنوالانو پرون د خاشقچی د مړینې په اړه له عیني شاهدانو چې ویل کېږي د قونسلګرۍ کارکوونکي د تحقیقات کړي دي او د ورځې په جریان کې له 20 زیاتو عیني شاهدانو چې ترکان او بهرنیان پکې وو د دې قضیې په اړه پوښتل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو په وړاندې ځانګړي اقتصادي اقدامات کېږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسیې اتباعو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه چلند په ځواب کې کېږي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روسیې هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یو تړون څخه د وتلو په خبرداری سره له مسکو څخه د باج اخیستو هڅه کوي.
د ژوند رنګونه
ګرانوال عبدالهادي صافي مد افغانستان د علوم اکاډمي استاد.
اول خبره ته د نکاح تعریف وایي. نکاح یعنی څه؟
نکاح په لغت کې زم یا یوځای کېدل ته وایي. په اصطلاح کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی.
د نکاح ارزښت په اسلام کې دوستان ته واضح کړئ.
که چیرې یو انسان ډیر قوي اقتصاد ولري او صحي حالت یې هم فوق العاده وسی، یعنی چې دی کولی شي د نکاح د مسؤلیتونو نه په ښه وجه باندې فارغ شي، دغې سړي ته نکاح فرض یا واجب.
کومه نکاح ښه نکاح ده؟
حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بهترین نکاح هماغه دی چې مشکلات یې کم وسي.
استاد، ځینې وخت چې کله دغه د شیرین خوري په مسایلو کې ځینې کورنۍ داسې بیوي چې نیمه نکاح یې وکړه، نکاح هم نیمه شته که نشته؟
ډیر جالب سوال. نکاح تجزیه نقب او طلاق هم تجزیه نقب. بنان دا یو لاره جوړی د عرفي خبره دی موږ او تاسو چې وایي نکاح نیمه، نکاح هیڅ کله نیم کیږي.
استاد، د یوې ښې د یوې بهتره نکاح لپاره ضروري اشیاوې څه دي؟ څه باید اوسي چې یو نکاح مکمل شي؟
وایي تاسو کوشش وکړئ چې دغه طرف مقابل تاسو دغه درې خصلتونه ولري. یو، دغه انسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کچیره تور ته وګوري ایتا زړه خوشحال شي، یعنی د ښه اخلاق صاحب وسی، د ښه روش او د ډیر عالی تربیې خاوند وسی، د ډیر قوي تقوا خاوند وسی. دوم، یعنی په دې معنا چې ایتا سره یو رواني توافق ولري په ژوند کې. او دریم دا چې کله توی تور نه مسافر شي، لري شي، ډیر قوي په شکل باندې هم ایتا مال ته متوجه وسی، هم ایتا کورنۍ ته قوي نظارت ولري.
د ازادي رادیو د سهرنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو کې د دې خبرونې راپورونه یا مطالب درنه پاتې شوي او تاسو وروستیو شیبو ته را رسیدلی نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ ته ورشئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو جریاناتو خبر کړئ. قدرمنو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.